پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. شاین بنرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به زموږ درې پروګرامونه اورئ: د سندرو امیل، د ځوانانو غږ او اتلان. لومبي ورجو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې پاکستان ویلي د بی پیلوټه الوتکو حملې ترهګر وژني، خو دا حملې ناقانون دي. د دوه اونیو تر ځنډ وروسته بهرنیو پوځیانو بیا له خپلو افغان ملګرو سره ګډ عملیات پیل کړي دي، او ایران ویلي کې ورباندې حمله وشوه نو سم او قوي ځواب ورکوي. بشپړ خبرونه: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار د دې هیواد پر قبایلي سیمو د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای له پلوه د پی پیلوټ الوتکو حملې ناقانونه ګرځولې دي. د امریکا په نیویارک کې د آسیا سوسایټي په نوم یوې ټولنې په غونډه کې هینا ربانی کار وویل هیواد یې د پی پیلوټ الوتکو حملو مخه مني چې دا ترهګر وژني، خو د دې حملو له طریقې یا کړنلار سره موافقه نه ده. د نوموړي په وینا د بی پیلوټ الوتکو حملو غبرګون یا عکس العمل منفی وي. هینا ربانی خر زیاته کړه په پاکستان کې د خلکو اکثریت د بی پیلوټ الوتکو حملو مخالفت کوي. د یو بل خبر تر مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د بی پیلوټ الوتکو حملو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هغه رپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی پاکستان پر خپل خاوره د هوایی لارو له استعمال سره سره امریکا ته د ډرون حملو اجازه هم ورکړې وه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي پوځیانو له افغان سرتیرو سره ګډ عملیات تر هغې دوه اونۍ وروسته بیا پر حاله کړي دي چې په افغانستان کې قومندانانو له خپلو ملګرو سره ګزمې یا ګشتونه محدود کړي وو. دا محدودیتونه د افغان امنیتي ځواکونو د ځنو سرتیرو لخوا پر خپلو بهرنیو ملګرو په حملو کې تر زیاتوالي وروسته عملي شوي ول. سږ کال لږ تر لږه 150 بهرني سرتیري په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. د پنځشنبه پر ورځ په پینټاګون کې د یوې خبري غونډې پر وخت د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا وویل دا حمله په افغان پوځیانو ته د 2014 زیږیز کال تر پایه د امنیتي چارو سپارلو پلانونه اغیزمن نه کړي. افغانستان او پاکستان ویلي په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. په کابل کې ولسمشریزه ماڼۍ وایي په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي. بل پلو یو شمیر کتونکو ویلي له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کېدو ضمانت ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون خبره پر داسې وخت راپورته شوې چې کابل او اسلام آباد ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو او په تیره د افغانستان پر سرحدي سیمو د بمباریو په اړه اختلافات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت هم کړی و. ایران غږ کړی دی چې د اسرائیل د حمله جواب ورکوي. د ایران لخوا دا خبره تر هغې وروسته راغلې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل باید تهران دې ته پرېنښودل شي چې اټومي وسله جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته د وینا پر وخت نتنیاهو په دې ترڅ کې د سرې لیکې پر کش کولو ټینګار وکړ.
دا مهال چې اوس هم ناوخته شوې یوازې یوه لاره ده چې په پرمن ډول ایران د اټومي بم جوړولو نه منع کړل شي، او هغه داسې چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام سره کرخه راخکل شي.
د دې په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب عمومي شورا ته وویل هیواد یې کافی قوي دی چې خپل دفاع وکړي، او د دې پوره حق لري چې د هرې حمله په پوره قوت جواب ورکړي. دا هم ویل چې اسرائیل د ایران په بشپړ توګه پر سولیز اټومي پروګرام بے بنسټه او بے معنا تورونه پوره کړي دي. اسرائیلی وزیر اعظم په خپل وینا کې دا هم ویلول چې سره کرخې جګړې نه پیلوي بلکې مخنیوي کوي. په امریکا کې یو کس له هغې ویډیو سره په تړاو نیول شوی چې په اسلامي نړۍ کې بلوې وپارولې. په لاس انجلس کې یو قاضي ویلي ناکولا بیسلی ناکولا ښایي د عدالت له کاروایې وتښتي او هیواد پرېږدي. عدالت تر یوې اورېدنې وروسته د نوموړي د نیولو امر ورکړ، خو دی به په پیسو خپل ضمانت هم نشي کولای. لناکولا په دې اړه هم پوښتنې روانې وې چې تیر کال له زندانه خوشي شوی و او د ازمیختي دورې له قانونه یې سرغړونه کړې وه. نوموړی په بانک کې د درغلۍ کولو په تور زنداني شوی و. پر ناکولا بندیز و چې انټرنیټ به نه کاروي او د افسر له اجازې پرته به مستعار نوم هم نه استعمالوي. ناکولا عیسوي دی او اصلا د مصر دی. د تر هغې وروسته ځان پټ کړی و چې کله یو امریکایي فلم په جوړولو کې د لاس لرلو لپاره وپیژندل شو. دا ویډیو پر یوټیوب خپره شوې وه چې پکې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم سپکاوی شوی و او له کبله یې زخته غوسه خپره شوې وه. په نیپال کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. الوتکه له پلازمینې کاټمنډو د ایورست غرونو پر لورې تلله چې تر الوت یو څو دقیقې وروسته ولوېده او پکې 16 ټول کسان ووژل شول. د رپورټونو تر مخې په الوتکه کې 15 برتانویان، 15 چینایي سیلګري او 5 نیپالیان سپاره ول. چارواکي وایي الوتکه له هوایي ډګر سره نږدې د یوه سیند غاړې ته ولوېده او اور یې واخیست. د الوتکې پرېوتو لامل تر اوسه نه دی معلوم. او د عراق په تکریت ښار کې په زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 10 پولیسان او 15 زندانیان وژل شوي دي. د زندان شپې مهال وسلوال نیولی او بیا پولیسو تر نښتې وروسته په خپله ولکه کې واخیست. په دې دوران کې 1 زندانیان تښتیدلي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول پروانه خبرونه کوي.
په سندرو عمل کې د موسیقار شاکر زیب نوشیروی خبرې در اورو.
زما والد سید جان زیب نوشیروی چې تقریبا 300 لګبګ فلمونو کمپوزیشن کړو، نو ما ودا غیره تصویران یا غیره ریکارډینګونه ما په کور کې کتل.
د ځوانانو وخت کې به د ځوانانو هنرمندانو د هلو ځلو په اړه تفصیل واو. او په اتلان کې د خان عبدالولی خان د ژوند او شخصیت په اړه معلومات درکو.
باچا خان ډېر خوش قسمت او چې هغه درې زامونو او درې واړه نوموړي وو.
تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. اوریدونکو د سندرو امیل د دې ونه په خبرونه کې د ځوان موسیقار شاکر زیب خبرې او هم د نوموړي جوړ کړې سندرې در اورو. دا پروګرام تاسو لپاره هارون باچا جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. مینوالو د دې اونۍ په پروګرام کې د ځوان موسیقار شاکر زیب د فن پاړه هم د نوموړي لخلې خبرې کوي. شاکر زیب چې د خیبر پښتونخوا له نوخار سره تعلق لري، لږه موده کې نه یوازې د پښتو کیسټونو په مارکیټ بلکې په فلمي نړۍ کې هم ځانته یو ځانګړی مقام پیدا کړو. نوموړي یو شمیر نوي سندرغاړي هم د پښتو موسیقي میدان ته راوستل چې سندرې ډېرو خلکو خوښې کړې. په خبرونه کې مستاسو لپاره هم شاکر زیب جوړ کړې سندرې راوړي چې په پیل کې ترې دا یو دروړو.
راش چه دزړه پشیش محل کې دې دې رقما تاب مل منکما خپل محبوبې 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 خپل راش محبوبې ساز پر خپل مخزل سي خورې رنگ نہ دہیا دی
بین خانونا دو پا دی نخوی بستا پا مینا کی پشاند پروان اکرما خوی بستا پا مینا کی پشاند پروان اکرما تاب مل من اکرما خولی محبوبے 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 والا راش محبوبے
شاکر زیب ډیره مننه ستا چې په سندرو میل کې دراله وخت راکړو. که زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې موسیقي دی چرته زده کړه او څنګه څنګه دغه میدان ته داخل شوې؟
د ټولو له مخکې خو تاسو زه مننه کوم چې تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې مونږ ته برخه راکړه. زما والد صاحب جانزیب نوشیروي چې هغه تقریبا درې سوه لگ بھگ فلموں نے کمپوزیشن کرو نما و لگا اگر تصویران یا لگا اگر ریکارڈنگ ہوں میں پکور کی قطر نو زما بم شوکر کے بھی دوکیرا زم در سیو کارو کم ما باقی دس چرا تربیت نہ حاصل کرے تو زما دن نے شوق ہوئی جنون ہو بلکہ زما شوق زما استاد دیں زما کا شوق بے کار تھا زما رو کہ خبر پر شکل کی یا بل میں کثیر لگی بکار کولو کہ بل سریوم کار زما کر دیکھے نقصم مسلط تما کا کار مل چکی سنگھ کو زمانہ سفارشنو شوق میں میوزک جوڑوں سر کیا رہتا ہے کمپوزیشن ہوتا ہے.
شاکر زیب تابا ویل چه غزل او آرام موسیقی ریکارڈ کولو تا دی جڑ کی گی خوص منگورو چه زیادتر سندره او اغا هم لتیز موسیقی سرا سبتوی نو سبا وای پا دیڑا
زمان دا ورکواری نا شوق دی خبر سرا دیر زیادتا میره نوا او خصوصی می نمی دا غزل سرا و چه ماوی دا غزل تو نم بالی ما سوکو دیل چه دا غزل کم پوزیشن کم او دا غیر جانده سبوت تاسو هم ی ما تاسو دا غزل دا البم دا پارا ویلو او بس دا حالات ہو جی یا ہر سکیو تاسو ما تا البم ریکارڈ نہ کرے شو بیا لا غین پس دلالم گل لرلم پس او غلم ما دیر مینتون من ورلو ک سفارش من ورلو ک کیرا ما زما پ کمپوزیشن کی او کی سے تو غزل او ز پرون دیزان او ما عمر من کم نو غی ما تا غار نہ کی خود خودن نہ ما تا فیل کی دو کیرا مزا سی او کار کو کیرا غزل ریکارڈ کم پر او سپورے زما شو غزل پر دے زما پ خے جس سندر تلا غلی ما یعنی فلم لین پر اگر نو ما ته پای کې زه ملو شو او تا ته زه رانه ما د فیاض خان فیشکی سو البوم لري کار کړی دی اب تا سو ربلی می کې پای کې دماغ خپل یو سر زما نو یې دینه دار چې پښتون یم او د فیاض خان فیشکی عمر کار کې ما کړل دی ما دا غي یو تین نه راښتي ما خپل خر کې جوړا په دې وجه می کړل دا چیرې زه پښتو دې لپاره سوکم
چنوتلے زتا ہر دور قارون یم چنوتلے زتا ہر دور قارون یم سمالو یا گناہ دادا چی پختون یم سمالو یا گناہ دادا چی پختون یم بدنام کڑے چی دا ہر جبر قانون یم بدنام کڑے چد ہر جبر قانیم سمالو یا گنا دادا چی پختون سمالو یا گنا دادا چی پختون سمالو یا گنا دادا چی پختون خرس کڑے مخبلو رہ باران دو وقت نو پپ
بیرحمان دلالانو مخ مخ یم وهله خاصی بانو چه حالات پدار کڑے نن پرون یم سمالو یا گنا دادا چ پختن یم سمالو یا گنا دادا چ پختن یم پل کو تمبی گور پاتشوے سولرم خو امبی زورا پاتشوے پشت مور کی امبی مور پاتشوے راج ہر وقت دخ پل زان پل ٹنیم سمالو یا گنا دادا چپوختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم
شاکر زیب کرا ته وای چې اولنۍ کیسټ دې کوم سندرغړو ته ریکارډ کړی او فلم ته دې بیا کلا او څنګه مخ وکړه
زه تاسو نه خپل ورکول یو خبره کوم مونږ چې کله واړو نو مونږ به یو اتانیز د مور نه غوښتو غن په ټول ورځ کې یو اتانیز مونږ غوښتنه به ما جمع کولی کله چې دا غینې 15 روپۍ جمع شو هغه وخت کې هغه به څومره وخت غوښتي هغه یو اتانیز جمع کولو نو هغه بیا ما دکاندار سره مې خبره کوم هغه باندې خپل یو کیسټ وکړو درشن نه مارکیټ ته چلا و کیسټ تقریبا هغه ټیم سره سلیک ډېر خوشاله دي بیا هغه دکاندار په ما باندې د خپل طرف یو کیسټ بولو بیا دا غینې پر وزمیو کیسټ ریکارډ کولو کله چې هغه مو ریکارډ کوي یو سندره وشي رقیب ځان سره واښنه خپل ګرځو نو هغه سندره بیا مشهور شو لګري را هغه نه پخ بیا په ما باندې خلکو کار چالو کړو بیا په دغه دوران کې څو وخت پر شنشا باچا یو سندره غاړو هغه راغو اکثر زموږ دغه نه په کیسټ کې چلی دي او د کیسټ نو بیا غي چول په فلمونو کې نو بیا په دغه کې یو کیسټ سنوبر یو ډایرکټر یو سوابې کالو خانو نو هغه بیا ما د کیسټ سره دغه نه راځي په کیسټ نو ډایرکټر هم تا پتی ڈائریک پخل ہوتا ہے دو ہزار 2003 کی اور لاگا فلم میں گنا دہیش کی بس آگے نا زمانہ فلم سلسلہ شروع
مہینہ
شاکر جانا داسې ویل کیږي چې ستاسو د دغه نوخاره موسیقي سبک او انداز د پیښورې او افغاني موسیقي له هغه بیل دی، نو تاسو څنګه وکول شول چې خپل دغه ځانګړي هنګونه خلکو ته ورسوي او خوخي پر هم کړی؟
اصل کې د علاقې کوم اثر په انسان باندې او ما باندې زیات اثر کوم دی، غته ما د والد سیبو جان زیر نو شیروي تقریبا زمو پرنګونو کې زمو په ترجمه کې لغې رنگ واضح ښکاری. موږ نمخ کې یو فلم دوره کاتشي لغې میوزیک شو هغه اندیا سره میچ کېدل، هغه ترجمه هغه ترجمه لغې د کوم شکل د ترجمه هغه تقریبا اردو غانو سره میچ کېدو، نو بیا ما کې سره اردو کې دا ونه چې دومره خجانې دي او لغې نه موجود هم نسیز پښتنو کې خوښ نشو، نو زما غې نه تجربه ده چې هر څه چې خود دون بل پښتو وي زمکه به زموږ خپل باقي تلفون کار بر هر څنګه کولی شو هغه وکړو. نو پای کې تاسو کولیدلی مهرباني جانانه سندره وستا کې مې پرونه سپینو لې چې ته بنګلي جانانه مهرباني جانانه یو دا سندره پکې پکې د لیک زده یو کلام، نو بنیاد زموږ د پښتو تر زموږ د پښتو نو بر ته موږ هر څنګه کار کړو هغه د پښتنو فخ راځه
شراب من نبی پجامنو پکسو کے رازا چدل دل کم دستے گو پکیالو کے رازا چدل دل کم دستے گو پکیالو کے شراب من نبی پجامنو پکسو کے رازا چدل دل کم دستے گو پکیالو کے رازا چدل دل کم دستے گو پکیالو کے رازا
شاکر زیب ته د پښتو فلم ډایرکټرانو او پروډوسرانو سره کار کوي، نو په خپل دغه فلمونو له معیار سمره مطمئن یې؟
موجوده خو تقریبا چې کوم په نظر موږ تختاري یا موږ کوم خلکو سره کار کوو نو هغه خلک مطمئن دي د خپل کار نه، هغه ټیک ته بزنس کې پیسې ګټي ځکه فلمونه جوړوي، یعنی دا ځل اختر ته 15 فلم جوړ شوي دي په وجه راځي چې فلمونه چلیږي د پښتو خلک راځي ورته په ځان شمېر کې تقریبا زیات تر پدې نشته رابط کې یا کله نو هم څه پردې سره دي هغه په دې غرض وایي چې پیسې وګټم چې هم دا سوچ نه لیکل چې زه پښتنو لپاره یو فلم جوړوم، بلکې ما یو کړی په خپل میاشتې خار کې نورګلی ویل چې یاره که څوک پښتو فلم جوړوي او ښه جوړوي پښتو په معیار باندې نو زه ورته د مرکز نه پیسې وسم کوم پیسې لګي نو ما ته به ثابت کړي چې دا پښتو فلم دی
د فلمونو لپاره په سندرو جوړول. خو شاکر زیب تاسو خواره یو کوي خو په شاعرۍ او ویډیوګانو بیا ځینې خلک نیوکې کوي چې وایي له معیار پریوتی وي، نو ستا څه نظر دی؟
چې کله بازار د فارم کار کوو نو ضروري کې موږ د کنسل ریکارډ کیږي د اخلاق نو بار خبر ریکارډ سندره د سندره په شان دی کنه او سندره کوم دغه د مینې محبت او د یووالي او د نزدېکت خبرې وي نو چې د فلم دراغم د سرور فلمونه موږ کوي چې یو غانه موږ ریکارډ کوي په شان باندې تور بل را خور کا نو پای ته داسې څه خبره خو نشته چې هغه ولګر وي بیا هغې نه پس موږ بل یو سندره ریکارډ کا سړی د پاکستان د زړګي مې تختوي نو که یو سړی د خپلې معشوقې یا د خپل محبوب تاریخ وي نو بیګس بدیت نشته ما پخیان خو میوزیک تقریبا یو شان ښکاري موږ خپل په دې چکر کې چېرې دا څیز بدل شي خو فینل موږ سره پروډوسران موږ تیار نه دي چېرې موږ بیا په مینول طرف ته لاړ شو لکه څنګه چې هغه تبلیغ باندې به بنباب سي طالب موږ ټول یو ځای ناست یو اوس دا طریقه ده چې ارینجر چې ورته وي که نه کم میوزیک ارینجمنټ چې څوک کوي هغه سټوډیوګانو کې ناست یا خلک نور دي او زمونږ اوس کار صرف دومره پاتې شوی چې موږ صرف سره جوړو هغې ته حواله کړو کله کله موږ هغوی سره کینو باقي د شاعرۍ خبر ده موږ چې څومره کوشش کوو چې داسې خبره پکې رانه شي چې پای کې دا په محبت کې مې جانان رانه کوکې غواړي چې داسې قسم خبره پکې ان شاء الله موږ کوشش کوو چې هغه پکې ډسکس نشي
قدر من اوریدونکو د سندرو امیل وخت سرته رسیږي هیله ده د موسیقار شاکر زیب له خبرو او هم د جوړ کړو له سندرو مو خوند غستوي د خبرونه په پای کې نوموړي تیار کړي د غیوه بل سندره درته اوروم او سره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم خاط او بریالي اوسئ
د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي پریت پرستان دا هاي پریت پرستان دا زړګې متاخري دا زړګې متاخري د حسن په شغلو باندې مستر کې پریخوي پریت پرستان دا زړګې متاخري دا زړګې متاخري
هي ماچلې دلې هلکه خوخ زما شي
شرمی گی مخ پپاڑو پٹوی پریت پرستان دا پریت پرستان دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی دا زڑ گیم تختوی
د سندر امیل خبرونه موردا اوریدونکو چې تاسو ته لپاره هارون باچا جوړ کړی و اوس وخت شوې دی د مهمو خبرونو دونیمې بجې دی په پښتونخوا کې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه
پاکستان ویلی د بی پیلوټ الوتکو حملو مقصد ترهګرو وژن دی خو د دې هیواد پر خاور د بریدون نه قانون دی د دوه ونیو تر ځنډ وروسته بهرنیو پوځیانو بیا ل خپل افغان ملګرو سره ګډ عملیات پیل کړی دی په پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی پاکستان او افغانستان ویلی د ستراتیژیکو همکاریو تړون به لاسلیک کوي ایران ویلي که ور باندې حمله وشوه نو سم او قوي ځواب به ورکړي. په نیپال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي، او په عراق کې په یوه زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره پولیسان.
مهم خبرونه مو اورېده، او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د ځوانانو غږ. په دې خپرونه کې مننن تاسو د عقاب په نامه د موسیقۍ د یو بینډ په اړه معلومات سلوي چې په دغه بینډ کې ځوانان سندرغاړي د امن او سولې لپاره سندرې وایي. دا خپرونه اسرار له مومن وړاندې کوي.
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
پروگرام د ځوانانو غکه د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منی. اوریدونکو، په پښتون میشتو سیمو کې د کلونو رهیسی بدامنی روانه ده. په داسې حالاتو کې ځنې ځوانان شته چې دغه خفزلونو د خوشالولو لپاره هلې ځلې کوي. همداسې د عقاب په نامه په پېښور کې د موسیقۍ یو بینډ چې د امن سولې او مینې لپاره سندرې وایي. د دې بینډ سندرغاړی او جوړونکی راشد خان او د هغه نور ملګري به لږه شیبه کې موږ سره د ټلیفون په کرښه وي. هغوی سره به خبرې کوو، هغوی به زموږ مېلمانه وي. خو نن چې زمونږه کوم موضوع ده نو هغه دا چې موسیقي یا سندرې د امن راوستو په لړ کې څه کردار لوبولی شي. اوریدونکو، یو ورځ تاسو ته بیا ویم چې دا وخت موږ سره مېلمه دی راشد خان. راشد خان د عقاب په نامه په پېښور کې د موسیقي یو بینډ لري چې د امن، سولې او مینې لپاره سندرې وایي. راشد خان، تاسو راته دا وایي چې تیر وختونو کې هم د امن لپاره سندرې ویل شوي، خو اوس د موسیقۍ په دې نوو آلو کې که څه هم دا د نورې نړۍ لپاره نوي نه دي، په دې کې د امن لپاره سندرې ویل دا خیال ستاسو څرنګه راغی؟
دا خو جی مونږ به اکثر ملګری ناست او مونږ به یو خپل یو تکتل خپل روان کم کل چې کم دی هغه ته به کتل. لکه مونږ په خپل کم نوی انسټرومنٹ لکه کم اوزار چې کم د موسیقۍ آلات چې کم دی راغلی دی په دنیا کې، نو زمونږ شوق ور سره مونږ وی چې په دې نوی اوزار روان دي چې څنګه په دنیا کې هر یو شي کې اوزار نوی راځي، نوی سیزونونه راځي، نو مونږ هم دا سوچو چې پر خپل نوی اوزار باندې مونږ ورسره به کینی بینا ورسره خپل کم فوک زمونږ کم د کلچر کلتوري چې کم سازونه دي هغه به هم ورسره کو، او دې سره به مونږ یو د امن او دې باندې مونږ خپل یو هر یو مقصد هر یو کم خپل یو آواز چې نه هغه مونږ خپل پښتنو رونو ته رسولی شو. دا مونږ یو خپل یو کوشش دا شروع کړل.
ها راشد خان، تاسو سره نور هم ملګری شته په دې بینډ کې، هغه ته معرفي کړئ او مونږ غواړو د هغه سره هم خبرې وکړو.
زما دا بل ملګری دی چې دا مونږ سره په بینډ کې گیټارسټ دی او زما کزنم دی احمد مروت، نو هغه دا دی ناست تاسو سره غوښتل تاسو خبرې وکړي.
احمد صاحب ډېر ستړي مشه مشاله دیوتا
څنګه
خیر دی ژوند هم ختیریږي. ها احمد، نن زمونږ موضوع هم دا چې موسیقي څرنګه د امن پر اوستو کې رول لوبولی شي، نو خپل تاسو سوای په دې باندې
موسیقي خو ډېر زیات مطلب کارول شي اثر د شګردي شي دا داسې شي دي چې موسیقي راشي خلک د موسیقي کې دومره طاقت چې خلک خپل دې طرف ته راځي ډېر زیات کارول شي دي.
راشد، کدار ته وای چې چې د هر عمل یو ردی عمل وي، نو څه وای چې څومره په نړۍ کې بدامنی سی واقعيږي نو همرا د هغه پر ردی عمل کې موسیقي هم سی واقعيږي، څه وای تاسو؟
بالکل جی، دا تاسو خبره بالکل صحیح ده، او تاسو به سوچو کې چې کله نه دا دهشتګردي وغیرہ زمونږ په کې بیا امنی شروع شوه ده د ننان وینه بازار لا 2000 نه خبرو کو، نو دا هغه وخت موسیقي 2000 موسیقي وګوري د 2000 دغه صدای راست چې کوم موسیقي و 2000 کې او اوس چې کوم 2012 کې کوم موسیقي ده، نو ټول ترکی موسیقي په هغه وخت کې نه د کړي چې سور د زمونږ ملک وطن چې جوړ شو هغه مر موسیقي ترکی یونه کج سورې په 200 کال کې زمونږ په پښتونخوا کې دلته موسیقي ترقی وکړه او په دې به هم نه دا بدامنی شي وکم په دې حالت کې زمونږ ټول پښتانه رونه دوره بینډز غونډې لکه ټولګي راووتل د موسیقي چې تاسو سوچ نشئ کولی. دلته زه په خپل په پېښور حیات آباد کې اوسم او تاسو ته کوم چې کم از کم د موسیقۍ لس پنځلس بینډس کم غونډ دغه دی ټولګي دی او خو زه پیژنم چې ټول شوقیان دي او د موسیقۍ کورنو سره تعلق لري دغه سې علاقان دي شوقیان علاقان دي غروتی دي داسې بیا زمونږ پښتونخوا نور علاقو کې چې وکړو کاغذ حساب کړو هغه بیا ډېر زیات وځي نو ډېر زیات موسیقي په مخ کې لاړه او په مخ کې شوه ډېر زه خوم چې ډېر په مخ کې لاړه او دا ټول د دغه وجه ده چې د هغې کم وخت مونږ خراب تیر که د هغې یو ریئکشن دی چې په هغې کې د خلک دوره مخ کې راغی
راشد خان کدار ته و چې تاسو خپل څه رول لوبولې دی په دې لړکی او تاسو دا بینډ بنیاد کله کې خودو او څه کارونه داسې څه سندرې تاسو ویلې دي ک مونږ ته زموږ اوسنکو سره شریک کړئ
منګه د اصل کې زمخ کې زما خو شوق د موسیقۍ سره ډېر وخمه خو زما چې کم پورا چې کم بینډ دی نو زما د دوه کال نه زما بینډ دی او بیا چې صحیح زمونږ مخې ته راغی بینډ په میډیا باندې نو مونږه څه کېږي سر یو کال زمونږ کېږي نو په دې کې زمونږ یو رومبای زمونږ سندره زمونږ چې کوم د وطن لپاره نغمه لیکلې وه نو هغه زمونږ دا وه چې خدای دې آباد لاره چې وطنه ځان به شم وطنه دین سوال رانا غوان دی منن ستار هر امن امتحان د پاره هر امتحان امتحان دی منن چې خوشحالي دی اخر غم به دی مړو وطنه
نو راشد خان که خوخم وینو دغه کومه سندره چې تاسو ویل دا چې زمونږ لومبۍ سندره و تاسو د بینډ نو کاغذ زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ
خدای دې آباد لرچی نو زاپایم وطنا خدای دې آباد لرچی نو زاپایم وطنا تاب ساتم وطنا ہے دیا بادل راجی نو زبایم وطنا ہے دیا بادل راجی کنن تیری او کنن تیری دینو سبال رنا گٹا تا واندے منم ساد ہر امن امتحان د پارا ہر امتحان دے منم ہو ہر امتحان دے منم چھ خوشحالی دے اخلم غم با دے ہمڑم وطنا تا بساتم وطنا ہے دیا باد لرا چیلے مزا بایم وطنا ہے
ډیر ښه راشد خان ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه ستاسو نه ستاسو شاعری ډیر ښکلا او ښکلې ده او
آواز هم سید شاعری وا
ښه ښه ښه
په خپل ماسکان استاد سید کمپوز کړ زموږ د بینډ لپاره
ښه
او دا چې زموږ ګړو به سندره وا
ښه 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 راشد خان موږ سره یو بل اوریدونکی زه فکر کوم زموږ ټلیفون کې ستونزې را نو کوشش کوو چې دوی سره هم خبرې وشي ستړي مشه روړ څوک خبرې کوي کوم ځای
السلام علیکم سلام محمد صاحب تا تا دے گرانو ملمانو تا سلام لارو بارو پختانو تا سلام پیش کرو جی قابل محمد داور دا بزبای علی نا پتا ماس کے ہو
قابل سے با منگ سرا دا وقت دعا دیر ستر ہنرمندان ناس تی راشد خان دا اوقاب بینڈ پر اماما نے اگوی دا امن سندرے ہوئی دا خپل دوی پروگرام دے نو زمنګ نن موجوده چې موسیقي د امن راوستو په لړکې څه رول لوبول شي که په دې څه ویل غواړي
جی یو شعر به وته پېښه د امن په اړه کې څه چې زه د مینې محبت د ورولای سندرې وایم
زه د خپل ملمانو په لور راځم د احمد مروت صاحب نظم پښتنه دادا چې کدار ته وایي چې څورنګ تاسو دغلته کې څه مشکلات شته دی کنه او دغلته کې د موسیقۍ په لار کې څه خندان تاسو وینئ څه کلتوري خندان او دغه رنګي څومره اړتیا ده جدید فکر او سوچ ته په پښتنو سیمو کې
زه خو خپل هم د طالب علم سبق وایم اول خدای چې د ماشوم د څنګه د کور طرف نوم له ونې اول کې خبرې وې چې دا خبره بل خلک هم خو اوس هغه وخت رو چینج کیږي نو اول کې مشکلات ډېر زیات او اوس کم شوي
موږ سره یو بل اوریدونکی دی حبیب مسافر او داغو سره هم خبرې کوو حبیب صاحب ستړي مشي
السلام علیکم اسلام محمد صاحب تاسو ګرانو هنرمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات پیښ کوم زه حبیب مسافر د سعودي عربستان او زه به دومره وایم چې ان شاء الله د دې د هڅې چې دا ډېری مخ روانې دي او که ډېر جهمن پیغام ورکولی شي د دې تر څنګ چې چېرته په دې مکتبونو او مدرسو کې دا ښوونکي ډېرې لارې وښي او دې خلکو ته داسې یو مثلا خبرې وکړي چې عمل په باره کښې هغه به ډېره ښه نه وي.
بالکل دا هم ستاسو ښه خبره ده. او که ستاسو خیال وي حبیب صاحب، زمونږ څومره مسافرونه دي چې هغه په سعودي دوبۍ کښې دي، هغه چې هر چېرته دي زیاتره موسیقي اوري، سندرې اوري، نو که د سندرو د لارې دا پیغام ستاسو په خیال باندې دا به ډېر زر خور شي او ډېر اثر به ولري که نه؟
خور شوی دا اثر لري قربان، بالکل زه د دې سره اتفاق لرم، اثر یې کړی ده او اثر به وکړي او نور به هم وکړي. د دوی خو ماشاءالله ډېرې ښایسته هڅې دي، دا د ستاینې وړ دي او کېږي داسې. خو ما وایم د دې تر څنګه که هغه خلک چې کوم ښوونکي هغه داسې خبرې وکړي د امن په باره کښې او د خپلو پښتنو د یو بل د مینې محبت خبرې وکړي نو دا به ډېره ښه وي.
ډېره ښکلې خبره مو کړه حبیب صاحب. واقعي که دغه رنګې هر یو کس د امن او د مینې سندرې وایي، په هغه په سکول کښې وي که هغه په کالج کښې وي، هلته استاد کومه ډېر نفرتونه نه خوري، مینه او محبت خوري، د سولې او د امن خبرې کوي. بالکل ډېره ښکلې خبره مو کړه حبیب صاحب.
زه فکر کوم موږ سره یو بل اورېدونکی دوی سره هم خبرې کوو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ویل مې دا دی چې کوم ټیم میوزیکي خو ماشاءالله چې دا بېخي ډېره ده او قسم قسم کوم ټیم چې امن عادي چې دی پر وطن جوړه کړي، یو خو دوی ماشاءالله ډېره کوم سندرې جوړې کړي دي هغه بالکل دغه طرف هغه چې بد نه وي، بس ځینې عمرمندان شته دا رقم سندرې جوړې کړي دي چې هغه انسان ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کړي، که جنګ نه و چې جنګ به کوي. نو اصل کښې دوی ته زه پخپله درخواست کوم چې دوی د وطن په باره کښې څه سندرې جوړې کړي.
راشد خان، تاسو به زمونږ د دې اورېدونکي خبرې اورېدلې وي، نو دوی وایي چې تاسې د وطن د قدر معلومو خلکو ته چې د وطن قدر معلوم شي، د وطن سره مینه د خلکو پیدا شي، نو وایي که داسې سندرې تاسو جوړې کړې یا چې کومه دې جوړول غواړئ، څه پلان لرئ، څه وایي تاسې؟
بالکل، چې زما اوس په حالم کښې چې زما کوم استاد دی استاد یار محمد چې هغې سره نیټ په ذریعه زما اکثر خبرې کېږي، نو اوس مونږ هغې سره د هغې ما ته چې بچی یو سندره دغسې یو بله د وطن سندره به جوړو، نو ما ورته زما په خپله نو زما هم څه آیډیا هغې ته ما ورکړه او هغې هم څه دا وکړه. نو روان وخت کښې مونږ د خپل پښتونخوا د دې دپاره به انشاءالله چې د وطن او د امن دپاره به مونږ یو نوې سندره جوړو او نورې به هم جوړو، دا نه چې مونږ صرف دا یو دوه به جوړ کړو او د خپل وطن مینه او د امن او د دې پیغام ورکړو چې خلک دهشتګردۍ وغیره جنګ جګړو نه ټوپک وغورځوي او د امن طرف ته راشي.
بالکل، زه خپله هم یونیورسټۍ کښې پاتې شوی یم، نو احمد صاحب که تاسې کتلي وي نو اکثر به کله د ډول د موسیقۍ څه پروګرام به و، نو ځینې ګوندونو څه تعلق لرونکي زده کوونکي به رالل او هغوی به بیا کوتکونه به ورسه وه هلته کول به وکړل څه به څه به، نو څه وایي چې هغه اوس هم په یونیورسټو کښې هغه حالات شته که نه بدل شوي دي؟
اصل کښې چې احمد نما هغه واغست مایک واغست زر ته دې باره کښې یو خبره کوم. اصل کښې احمد چې کوم یونیورسټۍ کښې سبق کوي نو دا ICMS کښې هغه دا کښې اوس فارس ته اوس تللی دی او زه پخپله پېښور یونیورسټۍ کښې راشد چې زه یم پېښور یونیورسټۍ کښې سبق وم، داسې حساب و چې اوس مونږ دوه ورځې مخکې په یونیورسټۍ کښې په بی بلاک کښې پروګرام کړو او د موسیقۍ باقاعده مونږ ټول ملګري ناست ټول ملګري راجمع په ویکینډ د اتوار شپه باندې مونږ پروګرام کړو، خو اوس هغه خلک ختم شو په دې وجه ختم شو. مخکې یو ډېر غټ د هغه یو تنظیم و چې تا به په یونیورسټۍ کښې هېچ چرې ټنګ څه چې تا به منګی دې هم نه شي غږولی چې په دې غږ ورپسې به هغه لکه طالبان قسم خلک ورپسې راغی او تا باندې به هغه څه بند کړل. خو اوس چې دا خلک راغلی دی دا کوم زمونږ دا بې امنی شروع شوي نو خلک دومره نفرت کوي چې د یونیورسټۍ نه د هغې خلکو د تنظیم هغه نوم نشان ختم شو.
نو راشد، تاسو خبره کوو چې دا حالات اوس سم شوي دي او خلک نفرت کوي دغه سیزونه، نو بیا ولې د تېرو جمعې په ورځ باندې سینماګانې وسوځول شولې، په دغه پېښو کښې شل کسان مړه شو؟
اوس زر ته یو خبره کوم، دا زمونږ مین خبره دا ده چې د وګورې مونږ ایز قوم داسې خلک پاتې شوي چې مونږ کښې لا هغه شعور نه دی راغلی چې مونږ داسې خلک ته ډېر لکه مثال زه وایم چې دا په سلو کښې به دا لس کسان بیلا او پنځه کسان دا اوس هم ما زیات کړل داسې شرپسند خلک دی چې هغه زمونږ د ملک او قوم اوس هم خلک خوش دی که نه، دا خو مونږ انکار نه کړو چې د هغې خو د شرپسند چې په یو تالاب کښې یو مهم ګندی ټول تالاب ګنده کوي.
خو مونږ سره یو اورېدونکی ټلیفون په کرښه دی، اقبال، دوی سره خبرې کوو. اقبال صاحب ستړي مشي، د کوم ځای نه خبرې کوو، یو څه ویل غواړئ؟
یو شعر به ورته وایم که تا خوښه وي.
واو
جوړ شه فلسطین مونږ بې وسي ښکاري، داسې نن زمونږ کلو لوګي ښکاري، نه مې پې کابل نه پېښور پاتې، اړخه د پښتون غوښې سوکي ښکاري، څنګه دا زمونږ کلو جونې در په در دي، ولې دا زمونږ کلو جونه در په در دي، څنګه په ګودر مې مات منګي ښکاري، وقتی وقتی نه انقلاب غاری منگا امیدونا بیا ظلمی خاری نور کمونه کوم ازیتا ورسیدل اقبال پختانه دی پا کم زی خاری
راشد خان دیر من استاسینا خو زغوال ما چی زمان دا کم پروگرام دی دا تاسی پا خپلا یو سندر بانی ختم کی
سید زبرتا جی دا بو هم دا ملنگ جان بابا یو کلام دا دو هم
زمان زیبا وطن
ډیر من استاسینا راشد خان یو جهان مننه او دا موږ سره راشد خان د اوقاف نامه په پیښور کې د موسیقي یو بینډ لري او دوی د امن او سولې او د مینې لپاره سندرې وایي د غرنګې د دوی ملګری احمد مروت هغه هم موږ سره د ټلیفون په کرخو احمد مروت او راشد خان تاسو دوه ډیر ډیر مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیست
ډیر مننه تاسو موږ ډیر مننه او مشال ریډیو تاسو داسې موږ له غوړه وخره
کړو اوریدونکو دا د ځوانانو د غږ نن ورځې خبرونه خپل کوربا چرلو منتج اجازه ورکړي د لا پامن
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د اتلان خبرونه اوریدونکو ز بشیر غواخیم او تاسو ته مینا او سلامونه وایم نن په دې خبرونه کې د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولی خان په اړه ډیر څه اوریدل شي ولی خان د 1911 کال د جنوري په 11 تاریخ د خیبر پختونخوا په 400 کې د عبدالغفار خان باچا خان کرازي کېدل و هغه لازلمه او چپلارې د انګريزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوله که څه هم په لومړیو کې نوموړی د سیاست سره نږدې نه و خو حالاتو سیاسي کورنۍ او دغه روښانه فکر نوموړی پر سیاسي لار روان کا او د پښتنو د فعال سیاستوال په حیث و پیژندل شو د باچا خان پر خدای خدمتگار پی ایچ ڈی ڈگری لرون کې چېړون کې او د جرمنی په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علی شاه چې د ولی خان سره یې لاندې وخت تیر کړی د نوموړي پاړوای
باچا خان ډیر خوش قسمت او هغه درې زامونو او درې واړه نوموړي هو مشر زوی کو غنی خان هغه په خپل فیلډ کې وګوري چې اوم شاعر دی اوم لیکوال دی اوم سیاستدان دی یو جهان پیژني ورپسې دویم نمبر زوی ولی خان غنی خان او ولی خان دا د دواړه د یوې مور نو دواړه سکرونه ورې دی بیا کشران چې نور ته نو هغه علی خان او مرتاج بیبی وا خیر ولی خان اوم لیکوال دی اوم سیاستدان ډیر خلک دی لیکوال په هیڅ باندې نه پیژني خو د سیاستدان په حیثیت باندې پیژني د پاکستان د شپږ شپېته کال کې اغه خپل ځان ته یو خاص مقام پیدا کړی دی او دا ډیر عجیب خبره ده چې سره دی ډیر مخالفت چې څه خلک ډیر مخالفت کوي دی د نېشنلستانو کوي بیا خاص کر دی پښتنو مشرانو کوي اغه هم په دې وینا باندې مجبور دی چې را دی ولی خان غوندي یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډیر کم پیدا شوی
که څام غنی خان د باچا خان مشر زوی وو پر وایتی توګه په کورنیو کې مشران ځامن د خپل مور پلار کار او ورثه پر مخړي خود باچا خان په کورنۍ کې داسې ونه شول غنی خان په سیاست کې لږه برخه خسته او د چړونکو په وینا طبيعت یې تر ډیره د شاعر هنرمند او جذباتي وو ډاکټر وقار علی شاه وایي چې غنی خان د سبق ویلو لپاره ډیر وخت په لندن او هندوستان کې تیر کړی و، خو ولی خان په کلی کور کې و، نو ځکه تر خپل مشر ورور غنی خان د پښتنو په اړه او هغه مهال په سیاست ډیر پوهیده، او همدا وجه وه چې د باچا خان سیاسي لاره او مزل ولی خان ته پاتې شو او د پر مخ بوت. ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي،
تاسو هغه لس پنځلس کاله سیاست چې وګورئ په هغې کې غنی خان ډېر د باچا خان په کورنۍ کې غنی خان پکې ډېر زیات رول و، د ولی خان چېرته ډېر کم نوم راځي. هغه ځکه چې یو خو غنی خان مشر مو کورنۍ پښتنو کې چې څنګه لکه معمول دی، دا رواج دی چې مشر زوی د پلار د پسته د هر څه واکمن ګڼلی کېږي. د ولی خان ښځه چې وه هغه هم لکه د باچا خان خپلوۍ کې دواړه ښځې ورته کړي وې، که مشره تاجو به ورته وي پوره نوم یې رانه اوس ایر دی چې څه دی، او که بیا نسیم بیبي وه، نسیم بیبي هم د امیر محمد خان لور وه چې د باچا خان نږدې ملګری او د مردان. نو خبره دا وه چې دی داسې طریقه باندې رو رو ولی خان باچا خان سره ډېر نږدې او په هغه موده کې لږ غلی به و. غنی خان به غلی نه پاتې کېدو، باچا خان انتهایی خوش و، انتهایی خوش و، د پلار سره ډېره مینه وه، خو خبرې به یې ورته کوله، ولی خان بغل پاتې کېدو. نو بس هغه انساني دغه دی سرشته چې کوم سړی د تا خبرې مني کوم دغه، نو هغه تا ته ډېر نږدې کېږي په نسبت دی هغه بل. بیا د تقسیم په وخت کې هندوستان چې کله هندوستان او د پاکستان تقسیم کېدو، نو هم ولی خان دلته په پېښور کې و، او غنی خان چې و هغه هلته هندوستان کې پاتې شوی و، سمودا هلته کې تېره کړې وه. نو هغه ټول داسې واقعات دي چې مطلب رو 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 د باچا خان هغه لګیسي چې کومه وه، ورثه چې کومه وه، هغه هم غنی غنی په ځای باندې ولی خان ته راله. ځکه چې یو خو امیر محمد خان لالا چې هغه په پارټۍ کې ډېر مضبوط و، نو څه د هغه د زوموالي په وجه باندې خو بیا هم څو کاله یې واخېستو، ځکه چې تر څو پورې چې نېشنل عوامي پارټي نه وه جوړه شوې تر هغې پورې ولی خان مکمل سیاست داسې نو ښکاره شوی چې هغې کې دا سړی وګوري شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم د پسته هغې کې کله چې نېشنل عوامي پارټي جوړه شوه د باشاني عبدالحمید خان باشاني د مشرۍ لاندې، نو هغې کې بیا د ولی خان د لیډر په حیثیت باندې مخامخ راځي. ولی خان د پوره حیثیت لیډر په حیثیت سره راوپېژندلی شو، که نه نو تر هغې پورې به همداسې ګڼلی کېدو چې بس د باچا خان زوی دی، او د باچا خان هغه سیاسي ورثه چې کومه د خدای خدمتګارۍ ده هغه هم د ورسپارلی.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه اوریدونکو، تاریخ پوهان په دې متفق دي چې د ولی خان سیاسي ژوند دوه مرحلې درلودې. یوه یې د پاکستان تر جوړېدو د مخه د برتانوي راج پر ضد د خپل پلار باچا خان په مشرۍ کې هلې ځلې وې، او بلې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقونو مبارزه وه. د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې ولی خان په دواړو وختونو کې ماهرانه سیاست کړی.
ولی خان د پښتنو د شلمې پیړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې که زه ووایم دوه درې تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي. وجه یې دا ده چې د ولی خان دوه درې دوره ولیدل، یو یې د هندوستان دور لیدلی و چې هندوستان کې د کانګرس د تربیت، د کانګرس د سیاست، د کانګرس د هلو ځلو کې شریک پاتې شوی و. دوهم د پښتنو په خاوره باندې د باچا خان یعنی د خپل پلار د سیاست چې هغه خدای خدمتګاري وه په هغې کې شریک و. دریمه دا ده چې د پاکستان جوړښت یې لیدلی و، او په هغه جوړښت کې دی کانګرس سره پاتې شوي وو، او بیا په پاکستان کې چې کوم غورو پورو او سیاست بدې خواته لاړه په هغې باندې پوهېده. څلورمه خبره دا ده چې په باچا خان چې ولی خان بیا داسې ګوند مشر شو په 1988 کې چې هغه ګوند د ټول پاکستان چې هغه وخت ورسره مشرقي پاکستان یعنې اوسنی بنګله دېش شامل و هغه رهبر شو، او هغه هغې ګوند کې چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یوازینی تر پاکستان جوړښت نه وه پورې یوازینی سیاسي جمهوري یعنی ډیموکراتیک مترقی یعنی ترقی پسند او پیش پرمختګ ګوند و، هغه ګوند ځای اوس هیڅ ګوند لا نشي نیولې. دوی د دغه ګوند رهبر پاتې شوی و، او د بلخوا د پښتنو په تاریخ باندې بلد و، د پښتنو په شاوخوا باندې بلد و، د افغانستان په تاریخ باندې بلد و. د دا ټول سیزونه د کې راغونډ شوي وو، او د واقعا د پښتنو یو اصلي چې د نوو تقاضو سره بلد و، د نوو شرایطو سره بلد و، د نوو شرایطو باندې حاوي و، دی د هغې رهبر پاتې شوی و. په د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې واقعا عملا ثابته کړه چې هغه د پښتنو د سیاست ورسره د ټول پاکستان د جمهوریت ورسره د منطقې د امن د سولې ورسره ورسره د امن او د سولې په طرفدارۍ کې د پاکستان په سطح باندې یو ډېر لوی رهبر پاتې شو.
اوریدونکو، باچا خان پر عدم تشدد فلسفي یقین درلود او د خدای خدمتګار تحریک له لارې په خلکو کې د بدو رواجونو د مخنیوي، په هغوی کې د سیاسي شعور د بیدارولو او د زور پر ځای د خبرو له لارې د مسلو د حل لپاره کار کوو. له ډاکټر وقار علي شامي وپوښتل چې آیا په خدای خدمتګار تحریک کې هم د ولی خان څه رول و؟
ډیر کم، ډیر کم. هغه وخت ډیر الکو کنه، لکه هغه وخت کې ډیر د خوان خبره درته بلو کم بشیر. تاسو خو لکه ولی خان صرف یو سیاسي لیډر په حیثیت پیژنئ، زه د لیکوال په حیثیت هم پیژنم. او په د پښتون په اخیری دور کې، د پښتون رساله په اخیری دور کې د ولی خان سو مضمونونه په پښتون کې چاپ شوی دي. یو خو مضمون چې ونه په میرمن نازو باندې و، د میرویس بابا مور وا، هغه چې و هغه لکه په میرویس هوتک خبره کوم، هغه باندې دا مضمون چې دی نو ولی خان په جون د لومبي جون 1928 پښتون چې کومه غنه وا هغه کې شایع کړه، او ډېر لوی مضمون و. او په اخر کې دام ویلو، اول د هغه د ژوند حالات، بیا د میرویس هوتک بابا د ژوند حالات، او بیا دا ویلو چې یاره کله چې میرویس د پښتنو مشري واغشته نو په ډک میدان کې وې چې خدای مې د مور او بخینن به د هغه روح ډیر خوشحالي، ځکه چې هغه ما ته ټول عمر د پښتنو د یووالي سبق را کړی دی. نو دا چې اسم ته مضمون نه خاله وزیرستان کا شاله او په وزیرستان باندې شابخیلو باندې بمباره نه کړي، نو په هغه باندې ولی خان څو مضمونونه چاپ کړی دي. او هغه مضمونونه په رڼا کې لکه جواهر لال نهرو چې څه وخت د انټرم ګورنمنت کې وایس پرزیدنت شو، نو قبایلي علاقه دی اغلا اندې راتلا، نو هغه ریفرنس هم ورکړی چې ما ته خو پته نه وه. خو د باچا خان د کورنۍ یو لیکوال دا مضمونونه چې هغه په ګوته کړل تیر د هندستان حکومت اوس هم لګیا دی په شابي خیلو باندې بمباران کوي، هغه په نتیجه کې ما په شابي خیلو باندې بمبارانو بندیدو آرډر وکړو. نو خبردار چې ولی خان هغه وخت کې یو لیکوال په حیثیت باندې زه پیژنم، د سیاستدان په حیثیت باندې هغه په خدای خدمتګارۍ کې دومره نه رول شته دی، او نه هغه د هغې چرته ذکر کوي چې یاره زه د خدای خدمتګارۍ لیډر هم نه، هغه بالکل الک و کنه، ډېر الک و.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ډاکټر وقار علی شاه وایي چې ولی خان د پاکستان تر جوړېدو وروسته د خدای خدمتګار تحریک د غړو او پښتنو سره سلوک خفه کړ او غوسه کړ، او حالات یې له نږدې څارل او چاپیریال یې سیاسي بصیرت پوښک.
ګاندی جی چې کله دغه تر راغله دي، هغه کیسه امرا تکړه او تمنځو ته راغله دي، ها هغه وخت کې سیاست کې پورا نو لړل شوی، عمر په خواله دومره نو چې د سیاسي لیډر په حیثیت سره را مقام شوی وي. او د پاکستان د جوړېدو نه فورن پس، یعنی په 14 اگست 1947 پاکستان جوړ شو، او په 28 اگست 1947 یو هفته پستا د ډاکټر خان صاحب وزارت مات کړی شو، او په خدای خدمتګارو باندې اغه نا کړی او شو یاغ اسمان پر راکوس شو چې تر نه پورې ورته خلک اریان دي چې را لکه دا کوم په آزاد مملکت کې دای سره کوم ناروا شي.
جمعه خان صوفی وای چې ولی خان ډیر لوی سیاسي شعور درلود، خو د وخت په تیریدو سره په سیاسي میدان کې شخصي ګټې ډیر شوې، او دغه واک اختیار هم تر ډیره د هغه خزي بیگم نسیم ولی خان ته منتقل شو.
هغه د دې شواو لاندې او د دې کورنۍ د شواو لاندې را خبر شو، بیا هغه چې مصمم خزا و او هغه چې ځایونو ارګنایز خزا و، هغه ورو 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 هر څه سیاست خپل ځان نه راټاو کړ، او د چې کی بډا شه او د نور جنګونو جنجالونو ته جوګانو یا له دې د غفور د پاره کې سسته اخر کې او سیاست د مفاداتو د پاکستان جننه د مفادات مباته د سیاست شروع په تاسو ته بل غرهان.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو، په بلونه کې د ولی خان د سیاسي سفر د لوړو ژورو د خبرې همداسي پسې غزو، اوس در سره ز بشیر غواخ تر بلې خبرونه مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.